د درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه فریده هور سیفی مو د ازادي رادیو د دې ساعت خبرونه وړاندې کوم. پرونه خبرونه کې لمړی دا وری چې د امریکا ولسمشر وایي ډیر ژر به د افغانستان په اړه پریکړه وکړي او غواړي چې په سیمه کې تروریستي شبکې ختم کړي. د خبرونه په دوهمې نیمایي کې د ازادي رادیو بحث اوري او په دغه بحث کې کارپوهان د افغان ولسمشر حامد کرزي پر ژمنو چې د لوړې د مراسمو په ترڅ کې کړي تبصرې او سرګندونې کوي او وایي چې څومره د عملي کېدو امکان دی. خو تر هر څه د مخه خبرونه، لومړی د افغانستان اړوند خبرونه احمد زبیر ژمن وړاندې کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د دغه هیواد په اړه د یو نړیوال کانفرنس د جوړیدو په هدف د یو شمیر هیوادونو له سفیرانو سره مقدماتي غونډه وکړه. په افغانستان کې د سولې او ثبات د لا ټینګولو په هدف د یوې لویې جرګې د جوړیدو لپاره د چمتووالي چارې چټکې شوې دي. او په نړیوالو خبرونو کې به اورئ، ټاکل شوې چې نن به حاجیان مینا ته ولاړ شي او د حج عبادت به پیل کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د دغه هیواد په اړه د یو نړیوال کانفرنس د جوړیدو په هدف د یو شمیر هیوادونو له سفیرانو سره مقدماتي غونډه وکړه. په دې غونډه کې چې نن وشوه په کابل کې له افغانستان سره د دیرشو مرسته کوونکو هیوادونو سفیرانو او د ملګرو ملتونو استازي ګډون کړی و. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر رنگین دادفرس پنتا وویل په دې غونډه کې به د افغانستان په اړه د نړیوال کانفرنس د جوړیدو پر لارو چارو خبرې وشي. افغان چارواکو ویلي په دې نړیوال کانفرنس کې به چې تمه کیږي راتلونکي میلادي میاشت به په کابل کې جوړ شي، له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د ملاتړ د دوام او په دغه هیواد کې د امنیت د ټینګولو او بیا رغونې مسلې وڅېړل شي. په افغانستان کې د سولې او ثبات د لا ټینګولو په هدف د یوې لویې جرګې د جوړېدو لپاره د چمتووالي چارې چټکې شوې دي. د افغانستان د سولې ملي جرګې په نوم یو غیر دولتي سازمان وایي د دې جرګې د جوړېدو د چارو یو برخه به پر مخ بیایي. د دې سازمان مشر او د مشرانو جرګې غړي باختر امینزی ازادي راډیو ته وویل په راتلونکو څو ورځو کې به د سولې ملي جرګه په کابل کې د نړیوالې ټولنې له یو شمېر استازو سره هم په دې اړه خبرې وکړي. جمهور رئیس حامد کرزي د پنجشنبې پورز د لوړی په مراسمو کې اعلان وکړ چې په افغانستان کې د سولې او امنیت د تامین په خاطر به لوی جرګه جوړوي. څو ورځې مخکې د جمهور رئیس یو ویان رسنوي ته وویل چې دولت اوس په دې جرګه کې د وسلوالو طالبانو د ګډون په اړه غور کوي. په افغانستان کې ناټو ځواکونه وای په هلمند ولایت کې 15 تنه مشکوک وسلوال مخالفین له یو اندازه سپکو او درنو وسلو سره نیولې دي. د ناټو ځواکونو لخوا په یوې خبرې شوی اعلامیه کې راغلي دي چې دغه کسان په دې ورستو کې د هلمند د ګریشک ولسوالۍ په حیدرآباد سیمه کې نیول شوې دي. بل خو قاری یوسف احمدی چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان بولی ادعا کوي چې وسلوالو په ګریشک ولسوالۍ کې په یو بریټ کې ډیر لس بهرني او نه افغان عسكر وژل دي. ناټو ځواکونو دغه ادعا رد کړي. په خوست کې مش ائتلافي ځواکونه بیا وایي چې پراړي درې توغندي لګیدلی خو چاته یې زیان نه دی رسولی. وسلوالو طالبانو د پیښې مسولیت پر غاړه اخیستی. د 15 توغندیو د بشتلو او یو شمېر عسکرو د وژلو ادعا کړې او بلخوا د دوی د ادعا ائتلافي ځواکونو نه ده منلې. د یو بل خبر لمخې د کندهار پولیس وایي تیر ماښام یې په کندهار ښار کې دوه کسان له چاودېدونکو موادو او وسلو سره نیولې دي. او د امین جان خوستي د صرافۍ د معلوماتو له مخې نن افغاني د کابل په بازارونو کې له ځینو نورو اثارو سره په دې توګه بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ او 50 پله یو اروپایي یورو 2 افغانۍ او 10 پله یو سټرلینګ پاوند 80 افغانۍ یو سعودي ریال 12 افغانۍ او 80 پله زر ایراني تومنه 8 افغانۍ او 50 پله او زر پاکستاني کلدارې 503 افغانۍ. دا د افغانستان په اړه خبرونه. نړیوال خبرونه به صالحه اسحاق زئی خالقي وړاندې کړي.
ټاکل شوی چې نن به حاجیان مینا ته لاړ شي او د حج عبادت به پیل کړي. سکه شاوخوا 3 میلیونه مسلمانانو په حج کې ګډون کړی چې 2.5 میلیونه یې له بهرنیو هیوادو څخه عربستان ته تللی دي. د حاجیانو د امنیت لپاره په مکې معظمې او په خاص ډول په مینا، عرفات او مزدلفې کې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي دي. په عربستان کې د حج د چارو مسؤلان وایي په مقدسو ځایونو کې د حاجیانو د ګڼه ګوڼې د مخنیوي لپاره یې نوي کارونه ترسره کړي دي. په مینا کې د شیطانانو د ویشتلو ساحې هم پراخې شوې. چارواکي وایي د شیطان ویشتلو ځایونه یې 15 پوړه کړي او پر دې کار عربستان څه باندې 1 میلیارد ډالر لګولی دي. دا محل 15 لک حاجیان په یو وخت حاجیان په کڼو وشتل شي. په تیرو کلونو کې په دغه ځای کې د حج په محل په سلګونه حاجیان تر پخو لاندې کېدل. د حج په سګنیو مراسمو کې 150 افغانانو هم برخه اخیسته. زمونږ غږ آزادۍ راډیو اوري. د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد نن په وینزویلا کې دی او د دې هیواد له ولسمشر هوګو شاوی سره خبرې کوي. احمدی نژاد او شاویز چې دواړه د امریکا له سختو انتقاد کوونکو څخه دي، له یو بل سره ډېر نږدې اړیکې لري او په تیرو څو کلونو کې سوواري سره کتلې هم دي. په وینزویلا کې د یهودیانو ټولنې له خپل هیواد څخه د احمدی نژاد د کتنې پر ضد لاریون وکړ او هغه یې یو شوم کس ونوموه. د وینزویلا مخالفې ډلې په یوې خبرې شوې اعلامیه کې د چاویز او احمدی نژاد یووالی خطرناک وباله. وینزویلا دریم هیواد دی چې احمدی نژاد د لاتینې امریکا دوستو هیوادونو ته د خپل دورهیي سفر په ترڅ کې ورڅخه لیدنه کوي. د ایران ولسمشر برازیل او بولیویا ته د سفر په مهال د خپل اټومي پروګرام په اړه د دغو دواړو هیوادونو ملاتړ ترلاسه کړی. د ترکمنستان جمهور رئیس قربان ګلی بردی محمدوف د شاوخوا 240 نویو ودانیو د جوړولو او له قزاقستان او ایران سره د دې هیواد اورګاډي د پټلۍ د بشپړولو لپاره د 12 میلیارد ډالرو دولتي بودجه بیل کړی ده. په دې پروژو کې چې په 2010 میلادي کال کې به بشپړ شي، د کاسپین په سمندر کې د سیلانیانو لپاره د اوازه سیمې جوړول، د کیمیاوي سرې او سمنټو فابریکو، هوایي ډګر، پلونو، موزیمونو، د شمال او جنوب ترمنځ د اورګاډو د پټلۍ او ارتباط او نورو تاسیساتو جوړول شامل دي. د ترکمنستان جمهور رئیس د مرکز آبادۍ ته زیات پام اړولی او وایي اشقابات باید د نړۍ له ډیرو ښکلو ښارونو څخه یو ښار وي. دا د ازادۍ راډیو ده. د امریکا د متحده ایالاتو حکومت به د ځمکنیو ماینونو نړیوال کنوانسیون لاسلیک نه کړي چې 10 کاله وړاندې تصویب شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان این کلی پرون وویل حکومت پر پالیسۍ غور پیل کړی او پریکړه کړې چې د ماینونو په اړه دې زموږ پالیسي په خپل حال پاتې وي. د اوټاوا کنوانسیون په 1999 میلادي کال کې رامنځته شو او له مخې غړي هیوادونه د ماینونو له تولید، زیرمه کولو، استعمال او انتقال څخه منع شوي دي. له امریکا، چین، روسیې او هند پرته دا کنوانسیون 156 هیوادونو لاسلیک کړی. له ازادۍ راډیو خبرونه اوري. ټاکل شوی چې د امریکا د اتلانتیس په نامه فضایي بیړۍ نن له نړیوال فضایي مرکز څخه خوشي شي او بیرته د ځمکې په لور خپل دوه ورځنی سفر پیل کړي. په دې فضایي بیړۍ کې شپږ تنه عمله سپاره دي او له نورو شپږو فضایي پیلوټانو سره یې مخخه وکړه چې لا هم په نړیوال فضایي مرکز کې پاتې دي. د اتلانتس فضایي بیړۍ د عملی په شپږو کسانو کې یو هم رینډي پرسنیک دی چې د نومبر په 21 په کور کې لور پیدا شوه. او د روسیې د خرونیشف فضایي مرکز چارواکي وایي د فرانسې یوه مخابراتي مصنوعي سپوږمکۍ د روسیې د پروتون توغندي په واسطه د ځمکې د پاسه په مناسب مدار کې ودروله. د پروتون توغنده پرونه وخت د قزاقستان له فضایي مرکز څخه اوتوغه شو. د فرانسې د مخابراتي سپوب مکی به د اروپا، افریقا، منځني ختیځ او مرکزی آسیا لپاره مخابراتي خدمتونه برابر کړي. خبرونه مولا زده راډیو واوریدل.
دوه بجې او اته دقیقې دی. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې اوري. د امریکا ولسمشر ویل ډیر ژر به د افغانستان په اړه پریکړه وکړي او غواړي چې په سیمه کې تروریستي شبکې ختمې کړي. د پاکستان د بلوڅو ملک پال مشر د پاکستان د حکومت د سولې وړاندیز رد کړ. سپینه ماڼۍ وایي په عراق کې د انتخاباتو د قانون پر سر لنجې ښایي د انتخاباتو د ځنډیدو سبب شي. او د خبرونې په دوهمې نیمایي کې د ازادۍ راډیو بحث اوري چې کارپوهان پکې د لوړې د مراسمو په وخت کې د ولسمشر کرزي د ژمنو په اړه څرګندونه کوي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما چې لسمو دی راهیسې د افغانستان لپاره په نوې ستراتیژي باندې مشورې او بحثونه پیل کړي، نن یې وویل ډیر ژر به په دې اړه پریکړه وکړي او غواړي په سیمه کې تروریستي شبکې ختمې کړي. د ښاغلي اوباما د خبرو تفصیل به د اسوشیټډ پریس اژانس په ریپورت کې له جناقا الکوزي وورو.
جمهور رئیس باراک اوباما د سیشن به پورز داسې خوښوله چې افغانستان ته د نور واسکرو د استولو پریکړه ته نږدې شوه، غواړي تر خپل څار لاندې کار سرته ورسوي او په سیمه کې تروریستي شبکې ختمې کړي. د ویل افټر 8
ایئرز له اتو کلونو وروسته او زما په فکر په جنو دغو وختونو کې موږ د کار سرته رسولو لپاره کافي منابع او بیا هم ستراتیژي نه درلوده. ما په تیلې چې کار سرته ورسوم.
جمهور رئیس اوباما ویل افغانستان ته د نورو عسکرو د استولو پریکړه به د پنځشنبې د ورځې یعنی په امریکا کې د شکرانې ادا کولو له ورځې وروسته اعلان کړي. دا ورځ په امریکا کې عمومي رخصتي ده. سپینه ماڼۍ توقع لري چې جمهور رئیس به د راتلونکې اونۍ د سې شنبې یا چهارشنبې په ورځ خپله پریکړه ملت ته د وینا په مهال اعلان کړي. د ده په اعلان پسې به سمدستي د کانګرس استماعیه غونډې هم پیل شي. پوځي چارواکي او کارپوهان په دې نظر دي چې جمهور رئیس اوباما به منځنی حد غوره کړي، یعنی په دې معنی چې افغانستان ته به د نورو 2,500 او 15,000 ترمنځ عسکرو د استولو پریکړه اعلان کړي. جمهور رئیس باراک اوباما په سیمه کې د خپل ماموریت د اهمیت په اړه وویل:
زموږ ستراتیژیکي او د ملي امنیت ګټې دا ایجابوي چې ډاډمن القاعده او بنسټپالي ملګري یې په سیمه کې اغېزمن فعالیت نشي کولی. موږ به دوی وټکوو، توان به یې کم کړو او په وروستي قدم کې به د دوی شبکې له منځه یوسو. د افغانستان ثبات د دې عملیې لپاره اهمیت لري.
اسوسییټډ پرس اژانس لیکي د تیرې جنوري میاشتې راهیسې، یعنی له کومې ورځې چې جمهور رئیس باراک اوباما په کار پیل کړی، د افغانستان جګړه سخته شوې او د امریکایانو ملاتړ هم له دې جګړې څخه کم شوی دی. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما په سپینې ماڼۍ کې د هند له صدر اعظم منموهن سنگ سره په ګډ خبري کانفرنس کې وویل: زه پوره باور لرم کله چې د امریکا خلکو ته په ډاګه شي چې موږ په افغانستان کې څه کوو او څنګه غواړو چې خپل هدفونه ترلاسه کړو، نو په هغه صورت کې به خلک زموږ ملاتړ وکړي. جمهور رئیس اوباما د تیرې دوشنبې په ورځ د افغانستان د ستراتیژۍ په اړه د جنګي شورا لسمه او وروستۍ غونډه وکړه. جمهور رئیس اوباما په خبري کانفرنس کې د یوې پوښتنې په ځواب کې د غونډې د جزئیاتو او راتلونکې وینا یا پریکړې په اړه له څرګندونو څخه ډډه وکړه او دا یې ونه ویل چې څه شمېر پوځي او ملکي افراد به افغانستان ته واستوي او له افغانستان څخه د وتلو په اړه یې هم څه ونه ویل. جمهور رئیس اوباما وویل دا به ډېره مهمه وي چې افغان ځواکونه په خپله د چارو مسؤلیت په غاړه واخلي. د په دې اړه وویل:
د دې خبرې منل به ډېر مهم وي چې افغانان دې بالاخره په خپله خپل امنیت وساتي. په دې توګه موږ د دې عملیې په اړه بحث کوو چې د افغانستان امنیتي ځواکونه دې سم تجهیز او وروزل شي تر څو خپلې دندې پر مخ بوزي. د دې خبرې منل به هم ډېر مهم وي چې په افغانستان کې د بدی لپاره دې موږ د ملکي او ډیپلوماتیکو هلو ځلو په شمول یو پراخه ستراتیژي ولرو.
پوځي چارواکي وایي نوی امریکایي عسکر به د افغانستان په جنوب او ختیځ کې ځای په ځای شي. د امریکا د سمندري پولو ځواکونو مخکنۍ جوپه په هلمند ولایت کې ځای په ځای شوې وه او دا نوی عسکر به په هلمند او کندهار کې له نورو امریکایي عسکرو سره مرسته وکړي.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
په امریکا کې د افغانستان په اړه د بحثونو په باب د کابل چاپ په نننۍ ورځپاڼو کې ډېرې تبصرې خپرې شوې دي چې د خبرونې په لړ کې به یې واورئ. خو اوس په همدې اړه د لویدیځ پی بي ورځپاڼه کې واشنگتن پوسټ امریکایي ورځپاڼې په نننۍ غونډه کې د امریکا او پاکستان د اړیکو په باب د احمد رشید په قلم یو لیکنه خپره کړې او د هغه قبل لیکلي چې پاکستان په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر پر زیاتېدو خوشاله نه دي. د مقاله عصمت سارمان لوستي او غټي کې به هم دا وسره واورئ.
احمد رشید وای پاکستان ته پروانهونه کې د درو امریکایي چارواکو سفر د امریکا او پاکستان په اړیکو کې د ستونزې ښکارندوی کوي. امریکا د سیمې لپاره د خپل ستراتیژي په وړاندې کولو کې چې په پسرلی کې د هغې د اعلانولو ژمنه کړې وه پاتې راغلی او داسې ښکاري چې له پاکستان سره په دې برخه کې اختلاف سبب شوی چې د افغانستان او پاکستان لپاره د ولسمشر باراک اوباما ستراتیژي تر اوسه پورې ځنډی شي. احمد رشید وای پاکستان د افغانستان لپاره د ولسمشر باراک اوباما له هرې ستراتیژي سره مخالف دی. پاکستان هیله لري چې ولسمشر باراک اوباما به خپل میلمه د هند صدر اعظم منموهن سنگ وهڅوي چې د اسلام آباد په وړاندې نرم دریځ خپل کړي. خو پاکستانیان هم باید د افغانستان او جنوبي آسیا په وړاندې نرمښت غاړه کشیشتي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن، د ملي امنیت سلاکار جیمز جونز او د سی آی ای رئیس لیوین پانیتا د پاکستان په وروستیو سفرونو کې ژمنه وکړه چې د سیمې د مسایلو د حل کولو لپاره به پر هند فشار راولي. خو د پاکستان پوز د امریکا پر ژمنو باور نه کوي او د اسلام آباد پر ملکی حکومت فشار راوړي چې خپل امریکایي پلوه دریزونه بدل کړي. احمد رشید د مقالې په دوام کې لیکي افغانستان ته د نورو امریکایي سرتیرو استول به د پاکستان د پوز لمرستي سره تړلې وي چې افغانستان ته د امریکایي ځواکونو لپاره د موادو د کاروانونو ترانزیتي لار خوندې کړي. هغه هم داراس لیکي امریکا به حتی دې ته هم اړتیا ولري چې د پاکستان پوز په خپل خاوره کې او د سرحدونو په اوږدو کې د تروریستانو د ځالو په لمنځه وړلو کې مرسته وکړي. د پاکستان پوز چې په سیمه ایزه پالیسۍ کې د دغه هیواد حکومت تر خپل اغیز لاندې راوستی دی، نه غواړي چې د امریکا پوز له افغانستانه ووزي، خو په عین حال کې افغانستان ته د زیات شمیر امریکایي پوځیانو له راتګ سره هم موافق نه دی، ځکه چې ویره لري په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر له زیاتېدو سره به افغانان مجبور شي چې د پاکستان خاورې ته پناه یوسي، او دا کار به د پاکستاني طالبانو روحیه پیاوړې کړي. تر دې مخکې خبری رسنیو راپور ورکړی و چې پاکستان له دې درکه هم ویره لري چې وسلوال طالبان به د پاکستان خاورې ته مخه کړي او د دغه هیواد پر ضد له جنګیدونکو پاکستاني طالبانو سره به لاسونه یو کړي. احمد رشید د خپلې لیکنې په دوام کې وایي د پاکستان پوز په وروستیو کې په وزیرستان او د سرحد ایالت په یو شمیر سیمو کې د پام وړ پرمختګ کړی او په جنوبی وزیرستان کې د طالبانو مرکزونه نیولي، خو لا هم په شمالي وزیرستان او د غراس کوټه کې چې د افغان طالبانو د مشرتابه شورا په کې ډیره ده اقدام نه کوي. د امریکا پوز د افغانستان په جنوب او ختیځ کې تر هغو بریالی کېدای نشي چې د پاکستان له خاورې څخه طالبانو ته د ورتلونکو مرستو مخه نیول شوي.
مننه څروان. د کابل چا په نننیو ورځپاڼو کې هم د افغانستان د نورو مسایلو تر څنګ عمده مسله د افغانستان په اړه په امریکا کې د بحثونو موضوع ده. حمید مومند په دې اړه معلومات راکوي.
ویسا بیا هم په افغانستان کې د پخلاینې موضوع راخسته او په دې بهیر کې د سعودي عربستان منځګړتوب ته اشاره د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي په حواله لیکل چې د سعودي د هڅو ملاتړ کوي. ورسپانه په بل مطلب کې د برتانیې د بهرنیو چارو وزارت په حواله لیکل چې هڅه کوي په افغانستان کې د طالبانو له ځینو ډلو سره د خبرو په وسیله په دغه ډله کې درز رامنځته کړي. په ورسپانه کې د افغانستان لپاره د نوې ستراتیژۍ په سر په واشنگټن کې روانو بحثونو ته هم کتنه شوې او د سپینې ماڼۍ په حواله لیکل شوې چې ممکن اوباما د افغانستان په اړه خپله پریکړه چې د زیاتو سرتیرو د استولو اټکل پکې کېږي د راتلونکي میلادي میاشتې په لومړۍ نیټه اعلان کړي. ورسپانه په خپله سرمقاله کې په افغانستان کې د اداري فساد په ستونزې هم تبصره کړې او لیکلي چې دا پدیده له بهر په افغانانو تپل شوې ده. هیواد په خپله سرمقاله کې په افغانستان کې د ملي پخلاینې لپاره روانو هڅو ته کتنه کړې او د لوړې په مراسمو کې د ولسمشر کرزي وینا ته په اشاره لیکلې ده چې دا بهیر باید یوازې په دولت نړیوالې ټولنې او یا هم وسلوالو مخالفینو پورې محدود پاتې نه شي. روسپن په دوام کې لوی اختر ته په اشاره لیکل دي چې اختر د سولې او پخلاینې پیغام ورکوي او خلک باید په دې بهر کې ورګټ شي. روسپن په جلا مطلب کې افغان ولسمشر ته دا سپارښتنه کړې چې جوړجاړې او د مرورو افغانانو پخلاینې باید لومړنۍ دنده وي. روسپن په جلا مطلب کې د هند او پاکستان او همدارس د ایران او امریکا ترمنځ اختلافات څېړلې او لیکل دي چې افغانستان باید د دغو اختلافاتو قرباني نشي. ملي ارمان بیا په مطلب کې ګارډن روسپانه ته د هیواد د لوی څارنوالۍ د وینا په نقل لیکلې چې په افغانستان کې د حکومتي چارواکو د فساد څلوېښت دوسیې تر کار لاندې دي. روسپانه په دوام کې لیکلې چې په دې چارواکو کې د ولسمشر کرزي د کابینې دوه برحاله او درې پخواني وزیران هم شامل دي. په روسپانه کې د افغانستان د تیرو اتو کلونو پیښو ته هم کتنه شوې او په دې موده کې د ناکامیو یو اصلي علت هم فساد بلل شوی دی. روسپانه په خپل سرمقاله کې باید د لوی اختر او د قربانۍ په مراسمو تبصره کړې او په دې ترڅ کې چارواکي هڅولې چې د اسلام د سپیشل دین له دې دود نه یو څه زده کړي. اسلام اوانیس هم په بیلابیلو مطالبو کې د افغانستان او سیمې پر روانو حالاتو تبصره کړې. انیس په خپل سرمقاله کې افغانستان ته د اضافي سرتیرو د استولو مسله څېړلې او پوښتلې ده چې ستونزې د ځواکونو په زیاتولو سره وریږي او که د افغان پوځ په پیاوړي کولو سره. خو اسلام بیا په خپل سرمقاله کې د دې ترڅنګ چې د لوی اختر د سنتونو په پوره درناوي ټینګار کړی، د اختر په ورځو کې په هیواد کې د اوربند غوښتنه هم کړې ده او هشت سو بیا په افغانستان کې د ښځو په خلاف په زور زیاتی او تبصره کړې او په دې ترڅ کې د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون د مشر سیمه سمر په حواله په غټو ټکو سره لیکلې چې د قانون مجریان په خپله د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي سبب ګرځي. ورسپانه په یو بل ځای کې په هرات کې د ښځو د ځان سوځونې په پیښو کې د زیاتوالي خبر ورکړ او لیکلې ده چې د دې اصلي علت د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی ده. د ورسپانه هم په خپله سرمقاله کې له طالبانو سره د جوړجاړي په اړه روانو هڅو ته کتنه کړې، خو په دې ترڅ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا سپارښتنه راخسته چې په خبرو کې باید له احتیاط څخه کار واخیستل شي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په اړه د نړیوال جوړیدونکو کانفرنس په اړه جرو بحث لپاره لمړنۍ مقدماتي غونډه نن په کابل کې رابللې وه. په دې غونډه کې د نړۍ د ډیر شو زیاتو هیوادونو سفیرانو ګډون کړی و. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر رنگین دتفرس پنتا په دې غونډه کې وویل چې د غونډې هدف دا دی چې د افغانستان په اړه د نړیوال کانفرنس د څرنګوالي په اړه پریکړه وشي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت چارواکي وایي چې تمه ده دغه کانفرنس به په راتلونکي میاشت په کابل کې جوړ شي. په دې اړه نور حال کابل څخه د مجاهد جواد پر ریپورت کې اوري.
د نړۍ په لسګونو ډیپلوماټانو د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د افغانستان په اړه د نړیوال کانفرنس په څرنګوالي باندې د یوې غونډې په ترڅ کې خبرې وکړې. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند احمد ظاهر فقیری وویل چې په دې غونډه کې د افغانستان په اړه د نړیوال کانفرنس په برخه کې په یو شمېر بېلابېلو مسالو باندې خبرې وشوې.
یکی از مباحث عمده مورد بحث امروز
د وی د نړۍ بحث یو مهم موضوع د افغانستان د بیرغونې په اړه د یو نړیوال کانفرنس جوړېدل دي چې په نږدې راتلونکي کې به جوړ شي. زموږ غوښتنه دا ده لیو بل سره په ګډه په دې وتوانیږو چې د افغانستان د اوسنۍ ستونزو حل ومومو، د تروریزم پر ضد مبارزه لا پسې اغېزناک شي، د اداري فساد په بېلابېلو اړخونو باندې خبرې وشي او په لمنځه وړلو کې یې په ټینګه همکاري وشي. تر دې مخکې ملګرو ملتونو ویلي و چې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د ژمنو د تازه کولو او د افغانستان له نوي حکومت څخه د نړیوالو د ملاتړ د بیا قوي کولو په هدف به یو نړیوال کانفرنس له یوې میاشتې په کمې موده کې جوړ شي چې د افغانستان لپاره ډیر اړین ګڼل کیږي. د افغانستان دولت هم د دغه کانفرنس هرکلی کړی دی او ویلي دي چې د دغه کانفرنس په جوړېدو سره به د افغانستان د حکومت او د نړیوالې ټولنې ترمنځ اړیکې لا پسې پیاوړې شي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند داسې زیاته کړه.
ی کانفرنس یک کمپکت و یک تعهد است بین دولت
دی وی دا کانفرنس په حقیقت کې د افغانستان د دولت او د نړیوالې ټولنې ترمنځ یو کمپکت یا تعهد دی چې په ټولیز توګه سیاسي او ټولنیز اړخونه لري چې پکې به په پوځي او امنیتی برخو باندې هم خبرې وشي. ملګری ملتونه او له افغانستان سره مرستندوی هیوادونه په دې خبرې ټینګار کوي چې د افغانستان نوی حکومت باید د اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې تر پخوا لا کوټلي او عملی ګامونه پورته کړي او ویل کیږي چې د کانفرنس په جوړېدو سره به چې لا تر اوسه یې د دقیق ځای په اړه خبرې کیږي دغو اندېښنو ته په غوره توګه ځواب وویل شي. خو افغان کارپوهان په دې باور دي چې نړیواله ټولنه او افغان حکومت باید دواړه په ګډه لاس په لاس په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد عملي ګامونه پورته کړي او یو داسې فضا رامنځته کړي چې په راتلونکي کې د نړیوالو د مرستو په لګولو سره د هر افغان مخې ته په دې هیواد کې مثبت بدلونونه لورایا ښکاره شي. مجاهد جواد د ازادي راډیو کابل.
www.azadiradio.com
د پاکستان صدر اعظم په بلوچستان ایالت کې د شخړو د پایته رسیدو لپاره پرون بلوچ قومي مشرانو ته د خبرو بلنه ورکړه. په دې ایالت کې چې د غازو او نورو طبي منابعو پراخې زیرمې پکې موجود دي، اوسیدونکو مرکزی حکومت په دې تورن کړی چې له دغه زیرمو څخه د نورو په تیر بیا د پنجاب ایالت لپاره ګټه پورته کیږي او دوی په بیوزلۍ کې ساتل کیږي. بلوچ وسلواله ډلې او سیاستوال له څو لسیزو راهیسې د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره مبارزه کوي او وړي چې د دې ایالت له طبي زیر مسخه ترلاسه شوی اواید د بلوچستان د ژوند د خکولو لپاره ولګول شي. د پاکستان د صدر اعظم دغه نوی وړاندیز او د بلوچستان ایالت د ستونزو په اړه نوریاس نوری د رويټرز خبري اژانس په استناد راپور راوړي.
د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی په بلوچستان ایالت کې چې د غازو بډای زیر ملري د وسلوالو شخړو د پترسي دود هڅو پترس کې د سشنبې پورز بلوچستان قومي مشرانو ته خبر وړاندیز وکړ. بلوچ ملت پال له څلور زوره هیڅ د پراخي خود مختاري او د دې ایالت پر پریمانه غاز او نورو طبي زیرمو کنټرول لپاره مبارزه کوي. دوی وایي چې د دوه طبي زیرمو څخه په غیر عادلانه توګه د هوا د نورو برخو لپاره ګټه اخیستل کیږي. بلوچ وسلوال د پاکستان په دغه لوی خو به وزل ایالت کې محدود وسلوال مبارزه پر مخ وړي. د پاکستان صدر اعظم د پارلمان دواړو جرګو ته په وینا کې وویل چې موږ خپل خوابد ورونو ته د پخلاینې لاس غزو او زه هیله منیم چې دوی به زموږ دې وړاندیز ته مثبت او هڅونکی ځواب ووایي. د پاکستان مرکزی حکومت د غراس په بلوچستان کې د شکایتونو د پایته رسیدو لپاره د اصلاحاتو یو مجموعه هم په ډاګه کړې چې د پارلمان دواړه جرګې به راتلونکي اونۍ پر بحث کوي. د پاکستان دغه ایالت چې په غرونو او دښتو پوښل شوی او د نفوسو له پلوه د نورو ایالتونو په نسبت خوار دی، په سوې سیمه کې د ګازو پراخې زیرمې کشف شوي چې منابع له 10 میلیارډو کوبیک فیټو پورې چې 1 میلیارډ تیلو معادل کېږي رسی. په بلوچستان کې د غراس د نړۍ د مسو تر ټولو لوی زیرمې موجودې دي چې اندازه 412 میلیونه ټنه اټکل شوې ده. د پاکستان دریم لوی د ګواډرو بندر د چین په مرسته په دې ایالت کې جوړ شوی دی. په بلوچستان کې په وروستیو کلونو کې په شخړو کې په سلګونو کسان وژل شوي، خو په دې ایالت کې د مرکزي حکومت پر ضد مخالفت هغه مهال زیات شو چې په 2006 کال کې بلوچ ملت پال مشر نواب خان بوکتی په پوځي عملیاتو کې ووژل شو. بلوڅ وسلوال په پرلپسې توګه د ګازو پر پایپ لاین د برېښنا پر تاسیساتو او د اورګاډو پر سیستم حمله کوي. دوی د غرض د روان کال فبروري په میاشت کې د ملګرو ملتونو له کډوالو د چارو د ادارې او چارواکي له کوټې څخه وتښتاو او له دوو میاشتو وروسته یې بیرته خوشې کړ. پاکستان پر هند تور لګوي چې په دې ایالت کې شخړو ته لمن وهي خو هند دا تورونه ردوي. بلوڅ وسلوال او سیاستوال انتقاد کوي چې په دولت کې سیاسي ونډه کمه ده او له طبیعي منابعو څخه د پاکستان د نورو ایالتونو په تېره د پنجاب ګټه کار اخیستل کېږي. د مرکزي حکومت لخوا بلوچستان ایالت د امتیازاتو د دغې نوې مجمعې له مخې د ګازو د استخراج په بدل کې سیمه ییز حکومت ته د راتلونکو دولسو کلونو په مخه 1.1 میلیارډ روپۍ چې 1.4 میلیارډ ډالره کېږي ورکول کېږي. دغه نوی وړاندیز له مخې دغه راز ټول سیاسي بندیان چې په تاوتریخوالي کې لاس نه لري خوشي کېږي. حکومت دغه راز ژمنه کړې چې په دې ایالت کې به پوځي عملیات په بشپړه توګه دروي. خو د پارلمان یو غړي میر حاصل بزنجو چې د پوځ دی چې د بلوڅ د ملتپال ګوند غړی دی د حکومت دغه مجموعه رد کړه او هغه یې د درغلۍ مجموعه وبلله. هغه وویل په دې مجموعه کې د بلوچستان د خلکو لپاره کوم نوي څه نشته.
د پاکستان د بلوڅو یو ملتپال مشر د پاکستان د حکومت وړاندیز رد کړی او ویلي دي چې هغه وخت له اسلام آباد سره د سولې خبرو ته موږ چمتو یو چې د پاکستان ټول پوځیان له بلوچستانه ووزي. نوابزاده هریبیار میری د پاکستان له یو شخصي تلویزیون جو سره په ځانګړي مرکې کې ویلي چې دوی پرته له خپلواکۍ د بل هیڅ شي په سر هم د بلوچستان سودا نه کوي. د نوموړي د څرګندونو په استناد له کوټې څخه د ازادي راډیو خبریال برکوال میاخیل ریپورت لري.
د سپینجر ملتپال بلوڅ نواب خیربخش مریضوی نوابزاده هیربیار مرای له تیرو څو کلونو راهیسې په لندن کې ژوند کوي. هیربیار مری چې د سه شنبه په ورځ د جیو په نامه د اردو ژبې له یو شخصي ټلویزیوني چینل سره مرکه کوله، بلوچستان به د یو ایالت نه بلکې د وطن په توګه یادوه. نوموړي د دې پښتنې چې باکې دی خو یو وخت د بلوچستان د ایالتي پارلمان غړی او ایالتي وزیر هم پاته سوی دی، نو اوس څنګه د آزاد بلوچستان لپاره مبارزه کوي په ځواب کې داسې وویل.
گیا اسمبلی میں گیا میں نے اس دن بھی پاکستان کا نام اللہ کے شکر سے نہیں
زچ پارلمان تو لاڑم ما پا غور زم د خدای شکر دے د پاکستان نم نہ دے اخستے مال خپل وطن سره د وفاداری لوڑ او پیمان کڑے وو
عہد کیا تھا.
هیربیار مرای وای د بلوڅو خاورې چټول پاکستان ته غاز انتقالیږي خو خپل د بلوچستان ډېرې سیمې له غازو بې برخې دي. وای په داسې حال کې نو بلوچستان څنګه له پاکستان سره زړه وتړي او د دوی له خوا تش په نامه د حقوقو او اصلاحاتو مجموعې ته زړه شکړي. بلوچستانو ته خو هیڅ نه ورکول کېږي. د میلیاردو روپیو په اندازه معدني وسایل له دې ځایه ایستل کېږي خو په بدل کې د دې ایالت خلکو ته هیڅ نه ورکول کېږي. هیربیار وایي له اسلام آباد سره به خبرو اترو ته حاضر سي خو یوازې هغه وخت چې د پاکستان پوځ له خاورې ووزي او دوی ته د خپلې خاورې بشپړ واک ورکړي. نوموړی وایي زموږ مشرانو د پاکستان اساسي قانون منلی نه دی او دوی په زور له پاکستان سره ګډېدو ته مجبور کړای شوي دي.
1973 کې آئین په میرے والد صاحب نے دستخط نہیں کیا.
د 1993 میلادي کال پر اساسي قانون باندې زما پلار او د بلوڅ قوم اکثر استادو پر هغه قانون باندې لاسلیک نه وکړی. نو هغه اساسي قانون په بلوچستان کې عملي کېدای هم نسی چې موږ اکثر مشرانو هغه هیڅ منلی نه دی. دوی په جبري توګه موږ مستعمره کړی یو. له هیربیار مریض څخه وپوښتل شول چې څنګه ورسره دا فکر پیدا شو چې له پاکستانه یې باید خاوره بېله سي او د آزاد بلوچستان لپاره مبارزه پیل کړي. نوموړي وویل د خپلې زده کړې په ژورنالیزم کې کړې دي خو حالاتو سیاست ته مجبور کړ. وایي زه د خپلې خاورې لپاره خدمت کوم که څوک ورته د سیاست نوم ورکړي هم پر ځای خبره ده. هیربیار مری د پاکستان د اوسني حکومت په اړه چې ګواکې له بلوڅو سره د پخواني پوځي حکومت په نسبت چلند څنګه دی داسې وویل.
یہ دور بھی قابض بیٹھا ہے ہمارے سر زمین میں اس دور میں بھی قابض بیٹھا تھا سے وہ قابض
دا حکومت ہم زمش پخاور کی د قبضہ گرو غند د پتیر حکومت کی ہم زمش د خاور قابض واکمن وو. هغه پوجی درشی اغوستي وو او دی وسنی هغه کالی اغوستي دی. نور چندان فرق نستا. زمش خلق هماغه سی وجل کیږي د خلکو پورو کېدو کی مزیاتواله راځي. زمش لپاره کوم بدلون نه دی راغلی. کول سواکی یا دیموکراسي راغلی د نو یوازې د پنجاب یا سند لپاره راغلی وی. له هیربیار مریض څخه وپوښتل شول چې آیا د آزاد بلوچستان اوازې یوازې له اسلام آباد د حقوقو د غوښتلو یو شعار دی که حقیقت هم لري؟ نوموړي وویل
آزاد بلوچستان یک حقیقت همارا خواهش
ہے. آزاد بلوچستان یو حقیقت او زموږ ارمان دی او موږ د دې لپاره بشپړ مبارزه روانه کړې ده. که څوک دا وایي چې بلوچستان به څنګه د یو خپلواک هیواد په توګه له اقتصادي پلوه په پښو ولاړ هیواد وي نو زه هغوی ته وایم چې په سعودي عربستان او عرب اماراتو کې هم ټول ریګونه دي. هغوی د تیلو او ګازو له امله دومره شتمن دي. موږ هم په بلوچستان کې د تیلو او ګازو زیرمې لرو.
وخت دونیمه بجې کیدونکې دي. د ازادۍ رادیو دوهمه البته د دې ساعت خبرونه دوهمه نیمایي ته نږدې شوې. په دوهمه برخه کې د ازادۍ رادیو د دې ونی بحث ورې چې د افغان ولسمشر وروستیو ژمنو ته ځانګړې شوې چې څومره به ممکنه وي چې هغه دغه ژمنې چې د لوړې د مراسمو په وخت کې کړې دي عملي کړې شي. د کارپوهانو خبرې اورئ. ساعت ته ګورم دونیمه بجې دي. صالحه ساقسی خالقي استډیو ته راغلې ده او د نن ورځې د مهمو خبرونو لنډیز راوړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د دغه هیواد په اړه د یو نړیوال کانفرنس ته جوړېدو په هدف د یو شمیر هیوادونو له سفیرانو سره مقدماتي غونډه وکړه. په افغانستان کې د سولې او ثبات لا ټینګولو لپاره د یوې لویې جرګې د جوړېدو لپاره د چمتووالي چارې چټکې شوې. ناټو ځواکونه وایي په هلمند ولایت کې 15 تنه مشکوک وسروال مخالفان لیوه اندازه سپکو او درنو وسلو سره نیولي. ټکر شوی چې نن به حاجیان منا تلاشي او د حج عبادت په پیل کړي. په لویدیځ کې د بشري حقوقو یو میشته ډلوی ایران په ښکاره ډول ډله محصلان نیولي چې په راتلونکي میاشت کې د محصلانو د ورځې په مناسبت د کلنۍ غونډې له امله د مخالفانو غوسه راوپاروي. د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد نن په وینزویلا کې دی او د دې هیواد له ولسمشر سره خبرې کوي. د ترکمنستان جمهور رئیس د شاوخوا 240 نویو ودانیو د جوړولو او له قزاقستان او ایران سره د دې هیواد د اورګاډي د پټلۍ د بشپړولو لپاره د 200 میلیارد ډالرو دولتي بودجه بیل کړې ده. او د امریکا د متحده ایالاتو حکومت په ځمکنیو ماینونو نړیوال کنوانسیون لاسلیک نکړي.
افغان ولسمشر حامد کرزی تیر اونۍ د خپل لوړې د مراسمو په ترڅ کې نه یوازې د اداري فساد په برخه کې بلکې په نورو برخو کې هم ژمنې وکړې. هغه به څومره وکړي چې د غژمنې تر سره کړي په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې په هغه باندې د نړیوالې ټولنې لخوا فشارونه زیات شوي چې په خپل دولت کې د اداري فساد په ضد جدي مبارزه وکړي. او د خلکو په منځ کې هم ډېرې زیاتې پوښتنې دي او اعتماد یې کم شوی. د ازادۍ راډیو د دې اونۍ بحث همدې موضوع ته ځانګړی شوی چې احمد زبیر شمن یې کوربه دی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. زمونږ د دې اونۍ د بحث موضوع د لوړی په مراسمو کې د جمهور رئیس حامد کرزی وینا او د هغه کړي ژمنې دي. حامد کرزی په خپل وینا کې څو مهم ټکي بیان کړل. هغه اداري فساد یو خطرناک ستونزه بلله او ویل چې د څېړلو لپاره به په کابل کې کانفرنس جوړوي. جمهور رئیس وسلوال مخالفین سولې ته راوبلل او ویل چې په هیواد کې به د امنیت او ثبات راوستلو لپاره لویه جرګه جوړوي. کرجی همدارز د افغانستان امنیتی ځواکونو په پیاوړتیا ټینګار وکړ. همدارز یې وویل چې په راتلونکو 2 کلونو کې به ټولې خصوصي امنیتی کمپنۍ لغوه کوي او مسؤلیتونه به ملي ځواکونو ته ورپغاړه کوي. دا چې دا اقدامات به څومره په عمل کې پلي شي او د پلي کېدو لپاره اوسني شرایط مساعد دي او کنه، په دې اړه مو د بحث لپاره د ولسي جرګې غړی محمد داود سلطانزوی، د سیاسي چارو کارپوهان احمد سعیدی او محمد اسحاق اتمر د کابل سټوډیو ته بللي. ټول ته ښه راغلاست وایم. زه به اول دغه د اداري فساد له موضوع نه شروع کوم. د جمهور رئیس له وینا نه وروسته دغه د دغې کانفرنس یادونه وکړه چې په پیغې کې به د اداري فساد موضوع څېړل کیږي. دغه لپاره چمتووالی شروع شوی ده او جمهور رئیس د اداري فساد پر ضد د مبارزې د ستراتیژۍ د څارنې عالي ادارې ته دنده ورکړې چې د دې کانفرنس د جوړېدو کار پیل کړي. ښاغلی سلطانزوی، ستاسو په نظر دغه کانفرنس څومره مؤثره ثابت کېدای شي او د دې لپاره چې مؤثره ثابت شي څه باید وشي؟
زه فکر کوم چې کدی نوی رئیس جمهور وای چې کار شروع وای، کانفرنس جوړول او کمیشن جوړول یو معنا درلودله. مګر موږ ډیر کانفرنسونه په افغانستان پاکله درلودل. په دې اتو کلو کې او په دې اتو کلو کې دای رئیس جمهور وو کافی کانفرنسونه دته موجود دي. د نتایج ورته موجود دي، کمیشنونه جوړ شوی، نتایج د کار موجود دي. دای د اول ورځ نه باید په کار شروع کړای وای او د فساد په مقابل کې کانفرنس ته ضرورت نشته. فساد په مقابل کې عمل ته ضرورت دی. همدا اوس ځینې شواهد موجود دي چې همدا اوس دای لاس په کار سی باید خپل کابینه پاک کړي. همدغه سرپرست کابینه باید پاک کیدای د خلکو ته داد پیدا کیږي د واقعا جدیده او شواری خبرې نکي او بل دا چې ډیره مهمه موضوع ده چې د خپل بیانې کې ویل چې ویل کیږي اگر چې د فساد پر ارتباط په بدبات کې ډیر واسي پوښښ پیدا شو د فساد پاکله دا چې رښتیا ده کنه دا بل خبره ده د خبرې ده چې دا د رواني حالت خیسه لا هم د انکار په حالت کې د فساد پر ارتباط په خپل دولت کې د دولت جګپورو مقاماتو کې نو زه فکر کوم چې څوک چې د انکار په حالت کې د علاج د لارې جوړول ورته لږ ډېره مشکل تر کېږي زه فکر کوم چې کافی فساد په دولت کې موجود ده او کافی دته کافی انتخابونه موجود دي د چاپ سي لار سي د سم نه ده چې یو نفر یو د پلاس کې زرابین نی چې باید په زرابین کې پیدا کی زه فکر کوم چې سترګې پټې می پیږي چې کوم وزیر کوم رئیس کوم معین کوم والی کوم محتکر تاجر په دې بازار کې چور اچولای په دې وطن کې لوټ اچولای او په دې وطن کې خلکو ته د سي حالت په خړای چې خلک د دولت نه بيزار سوي دي دغه محدود اشخاص په واسطه د محدود اشخاص د معلومه دي د دې فقط یکه یک راوري قانون ته دی اوسپري نو شایده ونه کی فقط قانون ته دی اوسپري او هغه دی حساب ورکی بس خلاص
مننه سیدی صاحب تاسو څه نظر لره سلطان زوی صاحب خو ویل چې دغه کانفرنس جوړیدو ته دغه ضرورت نشته بل خواد په د افغانستان په حکومت هم فشارونه زیات سوي دي چې د اداري فساد پر ضد هغه خپل اقدامات ګړندي کی مخکلي دي چې جمهور رئیس لوړو کی د امریکا جمهور رئیس په راپورټونو کې راغله چې د افغانستان دولت شپږ میاشتې وخت ورکړي چې د اداري فساد لمنځه یوسي یا راکم کی تاسو ستاسو په نظر څنګه مبارزه باید وسی دغه پدیدې سره
مننه هغه بیانې چې کړی سي ورکه په الف و فادری کی د کاغذ لمخینه ارمانی لنګان خه بیانو اما دا چې کرزی سه په دې شرایط چې د امکانات لري چې هغه بیان تطبیق کی دا باید یو سوال مطرح وي اول په دې مملکت کې یوازې مشکل فساد نه ده اعتماد ملی نسته اعتماد ملی نسته فقر نبود امنیت با وجود چې امنیت او فساد دواړه لازم او ملزوم دي تر هغه وخت پورې چې امنیت نه وي فساد له منځه تللی نسی تر هغه وخت پورې چې فساد وي امنیت له منځه نسی مخکې د کانفرنس په باره کې زوایم چې دغه کانفرنس ګټه به نکړي کانفرنس په دایره کې یو تعداد به کینی خدر شګانی وی خنک توی بی خی بیانه باور کی خه پلو وی خه چلو وی مصرف ووسی یو څولکه بیانه ورستی یو مساوات صدرې آیا دغه مساوات قاعده چې د مساوات په تطبیق کې سوب ده هغه وخت چې مضبوطه محاکم مضبوطه سرندوالی مضبوطه پولیس هغه سوق چې دا وظیفه لري چې د مساوات په تطبیق کې په دې شرایط کې مونږ د ظرفیت نه لرو د امکانات نه لرو تر هغه وخت پورې چې مونږ ظرف پیدا ونه کړو بیا نو یعنی اوبه په ظرف باندې ایثار کیږي تر هغه پورې چې ظرف نه پیدا کیږي د امکانات نشته کانفرنس ته څه ضرورت فقط دولت دا لطف وکړي له مفسدین نه حمایت پشتیبانی ونه کړي هر څوک چې مفسد دی کوریا معلوم ده ځای معلوم ده نوم یې معلوم ده قانون منګول ته ووسپاري مجازات او مکافات په دې وطن کې عملی سي خارجيان هم دا تعهد وکړي چې مونږ خپل مفسدين یعنی منګول ته ووخو یعنی پورتونه ووکو اما دغه چې د افغانستان دولت کړي چې خارجيان په نني رئیس جمهور امضا کړي خارجي په افغانستان چې هر جنایت کړي افغانستان حق نه لري چې دغه پورتونه ووکي دا یو مشکل کار ده کاش کې مونږ د امضا له موږ راوړي د امضا باندې کړی وي دا یو خطر ده چې یعنی خارجيانو ته موافقت ورکول دي
اتمر سبب په دې ورستو کې د اداري فساد پر ضد عملی یا د دوی اداري هم زیات سوي دي او اقدامات په اصطلاح د دوی زیات سوي دي لکه د اداري فساد پر ضد باندې یو ځانګړی او د لوی جرمونو پر ضد ځانګړی اداره جوړ شوله او همدارز لوی سرنوال وړاندیز وکړي یو نوې محکمه د جوړ سي ځانګړی سي هغه وزیران سي په فساد کې خېلې دغه محاکمه کړای سي غوي د ته ورته نور اقدامات هم سوي آیا دو نور ملمنو خو اقدامات ناکافی و بل د دوی لسرګندونه داسې کاردله تاسو هم په همدې نظر یاست چې کوم بل نظر لري
زما پانت یوازې اداري فساد د دې وطن څنګه نه دی د وطن په تیر وختونو کې د دغه کسان له خانه یوازې د اداري فساد مسله نه بلکې د ډرګ مافیا د مواد مخدر قاچاق او د هغه تجاوزونو قتلونو او زوروین څخه هم بعد دلته یو محکمه چې هغه وڅېړي او هغه تحقیق کوي. په تور د مثال تاسو وګورئ په تیر وختونو کې هم دا اوس که تاسو وګورئ ډېر لنډ مثال به تاسو ته ورکړم، بېګا شپه یا تېره شپه په تلویزیون کې داسې ویل شو تقریبا دوه درې وزیران دي په اوسني کابینه کې چې دوی عملا په فساد باندې ککړ دي. فساد خو داسې یو شی نه ده چې تاسو هلته لاړ شو هغه وګورئ او هغه یو بیرغ په سر باندې ولاړ وي او تاسو دا ګیر کړئ چې دغه فساد دی. زه همدغه سټډیو نه چې تاسو سره ناست یم یو کیلومتر تاسو دې خواته لاړ شئ د فساد عوامل ټول ګوري، نتیجه ګوري، د فساد کارته تاسو ګوري. حتی دا فساد دومره عملي واضح و چې د امریکا سفیر دا په ګوته کې په خپل بیان کې چې وروره هغه کسان په تورو خو کې چې ګرځي، هغه کسان چې باډي ګاران د هغوی د ژوند ساتنې لپاره دي، هغه کسان چې شیرپور غوندې کورونه لري، د دوی راشي تاسو هغه سابقه وګورئ، دوی دغه پیسې د کوم سي نه کړي، که کور ورته دولت ورکړی، که یو نمره ورته ښاروالي ورکړی، دغه کور دې په کومو پیسو جوړ کړی چې 15 لکه شپږ لکه لس لکه پای دې تاسو یو کور جوړ کړئ. همیشه ډالر bale همیشه مونږه که د فساد نو مخلو هغه سره باید یو سیستم معرفي کو. زه ډیر تاسف په دې خرم چې کله دولت باندې کم سړی یا کم څوک وای چې فلانی کس ډیر متجاوز په تیر وختونو کې داسې ظلمونه کړی دي، دومره قتل کړی، دومره دولتیزم کې غصب کړی، دومره د خلکو کورونه غصب کړی، هغه وای چې محکمې ته ریزه کړی، دا د خندا وړ خبره ده چې دولت کینی او خلکو ته وایي چې تاسو راځي په دې خلکو باندې عرض کوي. دولت به داسې یو قضایي سیستم لري، دغسې یو پولیس لري چې څوک په دغه شان باندې متهم وي، متجاوز وي، هغه عملا په مغه لحظه کې باید دستګیر کړي. دولت دا باید خلکو ته منتظر پاتې نه شي چې تر څو چې خلک غږ خپل پورتنی کې دا فلان کس یا فلان کس د محکمې ته نه لیږي. دا ډېره غلطه مفکوره ده. بله خبره افغان صاحب، زمار کې د دستیک موږ باید په سیستمونو باندې کار وکړو، قضایي سیستم، زموږ د تحقیق سیستم، زموږ
اتمر سب کده د کانفرنس په مخ کې لرو، هغه د او د جوړیدو لپاره هلې ځلې روانې دي. د کانفرنس باید څنګه وو سیستم په نظر سره بل اخر دغه موضوع په خټوګه وچړل شي او یا کوم بل لارې چارې تاسو په نظر راځي؟
موږ یو مطلب لرو، وای باید خوریدونکي اوسي خارجان د وطن کې، من باید خوریدونکو زمون دولت تر اوسه پورې خوریدونکو نه دی. خلکو چیغ وهلی دي چې واور دغه ولی شوت خورده، خلکو چیغ وهلی دي چې دغه مسقوبندان شوت خورده، خلک چیغ وهلی چې دغه قومندان متجاوز دي خلکو زمکه. لیکن تر دې نه پورې په دې ته کول کې دولت یو عمل اقدام نه کړی، ځکه چې دا خ شنونده یا خ وکنونکو نه دی، خلص نه دی. په یو حساب دولت باید دلته خلکو ته خوا کونی سي. خلک چې خلک څه وایي یو ځل وګوري چې دا خلک دا مونږ چې دغه خبرې کوو دغه شی دي، دغه مونږ ته خو څوک تاسو خو مونږ ته تنخواه نه راکوئ، معاش نه راکوئ، خو مونږ دغه خبرې کوو د دې دپاره کوو چې دا خلک واوري او پوه شي او هغه نه چلمګیري وکړي. زما هدف دا دی چې هغه شنوا غوږ په دې دولت کې نشته دی. مونږ جرګې براو بلو، جرګې خبره ده، کمیسیونونه خبرې دي، که د دغو ریکمنډیشنونو باندې که د دغه سفارشونو باندې څوک غوږ وګرئ. ډېر فیصلې شوي دي په دغه تیر جرګګۍ کې چې دا د قومي جرګګه وه، دې کې هم ریکمنډیشنونه ورکړل شو، سفارشونه ورکړل شو، کوم څه شو بیا بالاخره دغه نتیجه څه شو؟ هر کمیسیون دغه پارلمان څونه فیصلې وکړې زه نه پوهېږم، دا کوم فیصله عملي جنبه ونیو؟ دغه نور کمیسیونونه چې دغه جامع مدني دی نه پوهېږم، چې حقوق بشر دی نه پوهېږم، چې دغه نور مدني نهادونه دي، دوی تمام ورځ فیصلې ورکوي، تمام ورځ کمیسیونونه دایري کانفرنسونه دایري نتیجې خپل ورکوي، وړاندیزونه ورکوي، خو دوی څوک په دې باندې غوږ نه کوي. خبره زما دا ده چې دوی باید د دې کار لپاره ښه غوږ نیونکي اوسي، د خلکو خبره ته غوږ نیسي، هغه د تحلیل کې او د هغه د پلي کېدو لپاره دوی باید پلان نوازه کړي. زما په عقیده په کمیسیونونو باندې شنه کېږي، دوی باید سیستم د قضایي خپل اصلاح کې جوړ دي، حاکمیت د قانون، نظارت پر تطبیق د قانون باندې، دغه سیستمونه باندې باید دوی کار وکړي، دغه میکانیزمونه باندې دوی کار وکړي چې تر څو چې هغه مسؤلیت چې خلکو ته ضروری دی، خلک په دې متقین شي چې دولت یو اکاونټیبل جوابگو حسابگیر یا دولت.
یو بل مسئله سه ده جمهور رئیس په وینا کې مهم و، هغه د سولې لپاره د لوی جرګې را بللو. اوس ویل کېږي د جمهور رئیس ویان ویلی سي اوس په دې غور روان سي، آیا طالبانو ته د جرګې کې ګډون ورکړی سي او کنه؟ دوی وایي سي دو آپشن یا دو انتخاب دلته وجود لري، یو داسې یو ډیر پراخه سي ډیر شمیر خلکو د خلکو ډیر استاد پکې ګډون لري، داسې یو جرګه جوړ سي او بیا یو ډله جوړ سي هغه د طالبانو سره یا د مخالفینو سره د تماس درو سي، بل دا چې خپل مخالفینو ته دغه استاد ته مستقیما په جرګه کې بلنه ورکړ سي د ګډون. سلطان زوی محترم، تاسو دغه سي یو جرګه د کوم یو ډیر طرفدار یاست یا هم دغه جرګه ته خوشبینه یاست؟
لوی جرګه په اساسي قانون کې ځان ته معین تعریف لري او معین یو فرمول ورته موجوده ده. د دې فرمول د تطبیقولو لپاره د ولسوالیو د شوراو موجودیت شرط دی. که هغه ونه لرو دغه لوی جرګه چې اساسي قانون کې تشکیل شوی دی نشي جوړېدی. په هغه اساس د دې انتخاباتو لپاره موږ وخت ته ضرورت لرو. بل که استراری لوی جرگه هم جوریگی، د استراری لوی جرگه لپاره هم په اساسی قانون که د استراری ایالت لپاره یو تعریف موجوده دی چې پاغه کې بیا نشي کولای اساسو اساسی قانون ته تغییر ورکړي، نشي کولای چې بازی نور شیانو کوي. نو جمهور رئیس نه پیغام دغه لوی جرگه چې بلی په کوم اساس باندې بلی او په کوم اساس باندې د تشکیلی دا باید خلکو ته واضح شي. بل دا چې که طالبان پکې غوښتل کیږي، آیا طالبان د سره اشتراک کوي؟ آیا طالبان د شرایط مني؟ آیا دای د طالبان شرایط منی؟ دا موضوعات باید روښانه شي. داسې کیدای نه شي چې لوی جرګه دایره شي بدون سي هدف معلومه ای، بدون لیست د اساسي قانون کې تعریف نه سرغړونه موسی. افغانستان خلک کافی اصلا د دولت او خغلی کرځي خو د باندې عادت لیست اساسي قانون په هولندي کې، مګر آیا د دې نور ځای سته چې اساسي قانون په هولندي کې او بل داسې جرګه جوړه کړي چې د اساسي قانون موافق یو تشکیل راسي؟ دا خلکو ته څنګه تشریح ورکوو؟ دا څنګه جوړیدای شي؟ دا ټول سوالونه باید حل سي قبل دې چې جرګه رابلل کی او بیا جرګه چې رابلل سوله هغه جرګه بیا داسې کیږي چې د غمبوسو لانه تاسو خوشې کوي او هغې کې هر شی امکان لري چې وسي، هغې کې کیدای شي د نظام د تغییر لپاره ځینې حرکتونه راپېښ شي، هغې کې کیدای شي یو ور دفتر غږونه جوړ شي چې خارجي قواد هم د هغو سو ووځي. هغه جرګه چې د اساسي قانون نه پرته یو جرګه جوړه شي، هغې کې د هر شی امکان سته. سبا وایي چې خارجي اساکر دې ووځي، بل سبا آیا افغانستان د دې توان لري چې هغه وزغمي؟ دغه موضوعات ته باید موږ چې ښه کافي دقیق سو او بال هغې نه احساسات اشواري خبرې وکړو.
سیدی صاحب، تاسو څه نظر لرئ د لوی جرګې او د سولې د خبرو په اړه؟
لوی جرګه د لوی جرګه خبرې زیات مخکې دي. اول باید مخالفین دولت افغانستان، یعنی طالب ته وایي هر څه وایي، دولت افغانستان، خارجیان په رس کې، امریکا ټول په دې نظر شي چې مصالحه یو ضرورت ده. بیل مصالحه نه په دې وطن کې حکومت نه کیږي. یو بل مصالحه د چا سره؟ یوازې د طالب سره یا هغه څوک چې د دولت نه خابت دي یا په بر کې دي یا په دننه کې؟ چیرې؟ په کوم اجندا؟ په کوم مشخصات؟ پس خبري اول باید دا بستر سازی وسی، وروسته فکر وسی چې لوی جرګه وغوښتل سي کې نه کشتي. بیا نو لوی جرګه داسې لوی جرګه چې په قانون اساسي کې مخالفت پکې نه وي، لوی جرګه چې قانون اساسي تب شو لاندې سي، دا بیا نو مشکل ده. زبا تر هغه وخت پوري چې د یو مجلس د پاره بستر سازی نسی، قانون په نظر کې ونی نه ولسی، دام قرار نسته. زه په خوشبین نه یم.
او سیدی صاحب، د لوی جرګه په اړه کې د نړیواله ټولنه او ځینو هیوادونو ترمنځ هم د نظر اختلاف شته. مثلا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلی سي همدغه څو ورځې کې ویلی سي په دې اړه سي په دې لوی جرګه کې د وسلواله طالبانو ته هم ګډون ورکړل سي، په دې اړه کې باید په احتیاط سره ګام واخیستل سي. د دې دغه سرګندونه تاسو څنګه څه د دوی ملاحظه اصلي څه ده تاسو په نظر؟
یو تو کې وکم یو ځوان وو، دا معنا نه دی، یو ځوان وو د هغه پښتنو کې څنګه ست په فلان جنۍ باندې خستګار وي، دا کار وسو کنه سهوله؟ شکر الحمدلله وای 50% خلاص. ویل څنګه خلاص؟ ویل زه هم خوشیم، مور هم خوشاله دي، پلار هم خوشاله دي، جنۍ هم خوشاله نه دي، مور او پلار هم خوشاله دي. اوس مونږ وای لوی جرګه دایره وو، آیا لمون مخالفین دا لوی جرګه مني؟ هغه په لوی جرګه کې حاضرېږي. سلطان زه بخښه توضیحات ورکړ، لوی جرګه دایره شو، مخالفین علی په لوی جرګه کې، ولی یو شرط دا چې خارجي قوتونه ووځي، قانون اساسي به تعدیل سي. آیا په دې شرایط کې لمونږ پارلمان، یا په دې شرایط کې لمونږ حکومت، یا په دې شرایط کې لمونږ هغه خلک چې دلته حضور لري امریکایان، دا مني؟ یعنی خلاصه دا چې تر هغه وخت پوري چې زمینی سازی نسی، بستر سوزی نیسی دا خبری چی ویاندان وای یا پریاسا جمهوری کی دا فکر کوم چې فقط تش خبری دی مفهوم
نه اتمر سب یو بل موضوع سی پلو جرګی کی سره رابطه لري هغه د وسلوالو مخالفینو خصوصا طالبانو دریز ده یو تل دغه مذاکرات کړی دی نو پختنه دا کچره دغه وسلوال طالبان په دغه جرګی کی ګډون وکړي څه مثبت نتیجه باور کی او کی وی نه کړي فرضاً آیا بیا هم د ویل جرګی جوړول به څه نتیجه ورکړي د ثبات لپاره په داسې حال کې چې د جګړې یو طرف پکې حضور نه لري
ګوري تاسو کله چې جرګه کوي او مصالحه کوي بعد مشترک ټکي پیدا کوي په هغه اجنډا باندې خبرې کوي دا هغه شي ته پاتې لکه چې مخکې هغه قصه سیدی صاحب وکړه چې خبره داسې ده چې موږ تر اوسه پورې په دې باور باندې نه یو چې طالبان د لویې جرګې ته حاضر شي ځکه هغوی ځان ته اجنډا لري هغوی خپل خواست لري هغه خواست د هغوی غوښتنې تر څو پورې چې عملي نه شي هغوی یو قدم هم وړاندې نه ځي د بل خوانه موږ باید تفکیک وکړو د طالبانو په منځ کې یو هغه افغاني طالب دی چې زموږ رونه دي هغوی سره موږ مشکل نه لرو خو زما تاسف دلته دا دی چې دولت په دغه کال کې ونشو کولی چې هغه طالبان چاته دلته موجود دي مولوی صاحب متوکل دلته شته دی مولوی صاحب سلام ضعیف دلته شته دی مولوی صاحب حکیم مجاهد دلته شته دی دوی تر اوسه پورې هغه سره لا یو مشترکه مفکوره مشترک ټکی پیدا نه شو کړی چې دوی نورو طالبانو سره کښېني بل خوانه ځینې لکه سیدي صاحب مراور ورونه دي هغوی سره باید د اعتکال کې کار شوی هغوی سره باید تیل وای هغوی ته باید آیاتونه تیل وای هغوی سره ناستې شوی بل هغه قشر دی چې هغه قشر زه ورته وایم چې ډېر کوچنی دی چې هغه اصلي متعهد ځان ته اجنډا لري د نورو په ګټه باندې چې هغوی بهرني اجنډا لري هلته بهرنیان دي د هغوی سره مصالحه کول لکه کوم چې هیلري کلنټن ویل دا خطرناک دی موږ نه باید خپل لاسونه وتړو شاته او هغوی ته لاړ شو چې د هغوی غوښتنې موږ پر ځای کړو هغوی داسې غوښتنې لري چې قوتونه د افغانستان نه ووځي هغوی داسې غوښتنې لري چې قانون اساسي د افغانستان د لغوه شي هغوی ډېر نور غوښتنې لري چې هغه د افغانستان د حکومت یا د دولت د وسیلې نه اوچت دی چې هغه نشي کولی او بل هغه ملی اجنډا نه دی زمونږه هغه فرامنطقوي دی بین ملی دی بین ملی تروریزم دی هغه سره که هر مصالحه مون کوو هغه زمونږ د ولس او زمونږ د وطن په نقص باندې تمامیږي په نقصان باندې تمامیږي مونږ باید په هغه لاره باندې غور وکړو چې هغه افغاني دایلوکی افغانان سره که هر څوک دی هر څوک که طالب دی که غیر طالب دی که مراور دی خو زه داس فکر کوم چې موږ ډیر ابتدایي مراحل لا تر اوسه تکمیل کړی نه دي یعنی موږ باید دا ګامونه ډیر په خوانه اخیستی وای همیشه موږ دغه بد عادت لرو کله چې یو کار آخر ته رسیږي او عملا موږ یو انجام شوه کار کې واقعي کېږو بیا وایي کاشکې موږ دغه کار لومړی کړی وای دا د دولت مکلفیت و چې اته کاله مخکې او کاله مخکې دې باید یو داسې ستراتیژي دوسل هي ستراتیژي درلودلی وای چې په دې باندې کار کړی وای اوس ډېر ناوخته دی زه فکر نه کوم که ځکه هره ورځ موږ ضعیفیږو نور که او کله مخکې طالبانو شاید چې هغه مشران دې خبرې ته به حاضر وو چې دوی لاړ شي عربستان سعودي کې موږ سره مذاکرې میز باندې کښېني لیکن نن هغه شی نشته نن تاسو یو عادي قمندان طالب ګوري چې پیسې ورته ورکوي لاره لوجستیک کمپنی ګانې هغوی ته پیسې ورکوي لاره پرې خلاصوي هم هغه باندې خپل وعدې باندې عمل نه کوي
سلطان زوی صاحب یو بلې مسلې ته رځو هغه د خصوصي امنیتي کمپنۍ دي چې کرزي صاحب وویلې چې په دو کلونو کې به دا لغوه سي او مسؤلیتونه به افغان امنیتی ځواکونو ته وسپارل سي اول داسې آیا د دغو خصوصي امنیتي کمپنیو موجودیت دغه ته اړتیا به تر دو کلو پر پای ته ورسي یو کنه بل خبره دا داسې آیا د افغان ځواکونو به دغومره پیاوړي سي چې دغه هغه وظایف سي اوس امنیتي خصوصي کمپنۍ اجرا کوي لکه د بین المللي موسسو د ساتونکو په توګه کار کوي مثلا د اکمالاتي کاروانونو د نورو په ډیرو برخو کې دوی ګمارل سوي دي چې دغه هغه مسؤلیتونه په غاړه واخلي
اول خو د دې لپاره چې دا کمپنیان له منځه لاړ سي تخنیکي موضوعاتو باندې اول وغږېږي ملي اردو ملي پولیس ضرورت دی چې په هغه واقعي توګه خپل توانمندي ترلاسه کړي او یو دغه خلا ډکه کړي هغه په دوو کالو کې امکان نه لري ولې موږ تر اوسه په دې اتو کالو کې ونسو کړی چې د ملي اردو هغه اصلي تعداد وساتو هغه کسان چې تربیه سوي دي موږ فقط 1.5-2 زره نفر ساتل سوي نور ټول وزي بیا تختي کارت نه راځي هغه ملي صبغه چې یو ملي اردو ته ضرورت دی، یا ملي پولیس ته ضرورت دی، یا رواني یو فرهنګ چې د ملي پولیس او د ملي اردو لپاره باید موجود سي، په افغانستان کې هغه باندې کار نه دی سویله. نو په دې اساس دغه امنیتي خلا چې فعلا مونږ د ملي اردو د ضعف او د ملي پولیسو د ضعف په اساس احساسو، دا د خارجي کمپنیانو په دې کې اغیزه درلودله، دا مثبت اغیزه نه ده، دا منفي اغیزه ده. او هغه کسان چې غواړي چې خپل د تجارت لپاره د کمپنیانو ساتي او امنیت تجارتي کو، هغه څنګه کیدای سي چې وغواړي سي ملي اردو او ملي پولیس تقویه سي؟ دلته یو تصادم د منافع موجود دی، او په ځم کې زه فکر کوم چې دوه کاله که تخنیکي نه لحاظ نه یوازې اوربندي خبرې وکړو، دوه کاله د ملي اردو توان او د ملي پولیس توان په دې اندازه نه رسیږي چې دغه ټول خلاګانې ډکې کړي. نو زه فکر کوم دا به کوم اوله مونږ باید په سیستم سازۍ باندې، په دولت سازۍ باندې توجه کړی وای، طالب سازي به نه کېدله. مونږ دولت سازی ونه کړله او ضعیف دولت د طالب سازی سبب وګرځید، او دغه معادله باید معکوسه سي. دولت قوت اوله د پاس نه باید شروع سي، اوله مونږ رواني او قوت د خلکو په مینځ کې باید پیدا کو، د خلکو په مینځ کې دا باور پیدا سي د اردو ملي اردو ده، د پولیس ملي پولیس ده، د افغانستان د ګټو ساتندوی دي ده، نه د افغانستان د خلکو د لوټولو. نو دا موضوعات وخت غواړي، دا موضوعات سالمه رهبری غواړي، دا موضوعات داسې رهبری غواړي چې په خپله په امنیتي تجارت کې بوخت نه وي.
سیدی صاحب تاسو څه نظر لرئ؟
زه هم خوشبینیم هم بدبینیم. خوشبینی می پدی کی دا چاغه کمپنیګان چې په کابل کې سکیورټی لري له مشرانو دی. جناب وزیر صاحب دفعه هر وخت چې وغړی خپل زوی ته وایي چې کمپنی به لري، کمپنی والا هغه دا هغه زوی دی، لمه زوی نه ده، دا زوی نه ده. تورې مثال یو نمونه یو، اما چاغه و نه غواړي، بدبینی می ده چاغه و نه غواړي. دا سې زور استه چې وزیر دفعه ته وایي چې خپل زوی کمپنی لغوه کړي، یعنی هغه مسولین چې وظیفه لري چې دا کمپنیګان لغوه کړي، داغو زوی داغو زامن داغه وراره دا کمپنی گانه لری، زنلرم تنه لری، سلطان زوی سب نه لری، اتبار سب نه. بیانو هغه وخت چې دا مشران تصمیم بوونی سی دا کولی سی، چون کمپنی داغو دی، مشکل داغو دی، داغه مشران جز دا مشکل دی پدی وطن، یعنی مشران جز دا مشکل دی، عوام جز مشکل ندی. اما آیا داغه کمپنی گان خارجیان هم سکوریتی لری و همایی که خارجیان لمنگ سر موافقه کهی پا دا بنورو که دایم مشکل ده دا. خارجان وای تاسو ترکندهار پورې لمون قطر به ورسی، خارجان بدبختانه لمون پولیس باندې اعتماد نه لري، باور نه لري، لمون د پولیس سره دا معاملې نه کوي، بیا نه لمون پولیس هم دومره توان نه لري، یا لمون وردین د حقو یو سخت و بافتی. زیاتر کمپنیګانی ل دکچینی نه شروع په خانه ماون رئیس جمهور تر دی پوری لاس لري. دغه حکومت، دغه حکومت بیچاره چې د کابل امنیت نه سي ساتلی، دا حکومت بیچاره چې تر ورده که پوری امنیت نیست ساتلی، دا زور لری چې دا کمپنیگان لغو کړي. زه وایم هر وخت چې رئیس جمهور تصمیم ونیسي دا کمپنیان لغو کړي، یو بقابت دا خلق یو اردو دننه په دننه کې دی، یو اردو ده، داسې توان لري دا کمپنیان، دومره په مافیا او په نورو باندې اخته دي چې حق هر ولایت کولی شي هغه ولایت فلج کړي، مشکلات برمند ایجاد کړي. کمپنیان چې غواړي هر څوک وژني وژني، هر څوک چې غواړي ترور کوي ترور کوي، یعنی د هغو دولت په هغو باندې تسلط نه لري چې لغوه کړي. تر هغه وخت پورې چې حکومت په هغو باندې تسلط پیدا نه کړي، دا کار د شونې امکان نه شته.
اتمر صاحب، تاسو د خصوصي امنیتي کمپنیو موجودیت څنګه ارزوئ؟ او په زمین کې د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا لپاره باید څه وسي ستاسو په نظر؟ په دې راتلونکي دورې کې سي د عملیاتو رهبری او د امنیت رهبری په خپل په غاړه واخلي.
زما په اند باید مونږ په ملي اردو باندې او ملي پولیس باندې سرمایه وګذارو، د هغوی لپاره د زده کړې وسایل او زمینه مساعد، په اساس تخنیکی مهارتونو باندې وروز او چاغوی دغه قابلیت پیدا کړي چې راتلونکي کې دوی د امنیتی کمپنیو هغه مسولیتونه په غاړه واخلي. ځکه په تیرو کې د امنیتی کمپنیو په موجودیت کې په ښارونو کې اکثرا غلاوې شو، کې تجاوزونه او سرقتونه دغه د امنیتی کمپنیو د خوانه ترسره کېدل، یا په نحو د انهو دغه امنیتی کمپنی په هغه کې لاس درلوده. دا زما په فکر ډېر ښه خبره به نه وي که مونږ په دغو باندې اتکا وکړو. د بلې خوانه دغه هر کمپنی لکه چې سیدی صاحب ویل، د یو چا پسې تړلی دی چې هغه ډېر قوي سړی دی، هغه د خپل د بقا دپاره، د خپل حفظ دپاره، د خپل د قوت د حفظ دپاره هم هغه 2000-3000 کسان بل کمپنی کې ځای په ځای کړي دي. د بلې خوانه د عاید یو وسیله دی دوی دپاره، دوی کولی شي چې په دغو کمپنیګانو آیت لکه چې دوی نور کمپنی ګانو سره قرارداد کړي د خپل پیسې اخلي او بیا خپل افراد چې په دغه کمپنی ګانو کې ځای په ځای دي دوی ته کم ورکړي. خو د دې الټرنیټیو حل بدل به دغه وي چې که مونږ په خپل اردو باندې په خپل پولیسو باندې سرمایه ګذاري وکړو او د دوی ظرفیت اوچت کړو. ګرچه ډېر متاسفانه چې دغه اردو زمونږ اجیر دی، یعنی داسې د پاخه احساس باندې لکه چې تاسو پوهیږئ په خوار کور کې وایو صاحب منصب زمونږ په خپل کور کې داسې یو صاحب منصب زما مشرور چې هغه به کله دا خپل کمربند به یې تړه، هغه به یو دوه آیاته ویلي، بیا به مخ په قبلې ودرېده، بیا به خدای ته به یې دعا وکړه چې خدای ماته دا توفیق راکړي چې زه خپل د دې وطن خدمت وکړم. نو که هغسې یو اردو مونږ لرو لکه چې مونږ پخوا درلود او صادق کړي د دې وطن د حفظ لپاره، هغه به ښه خبره وي نسبت دې نه چې په دغه شخصي کمپنی ګانو باندې مونږ سرمایه ګذاره وکړو. دا د پرابلم جز کېدی شي، د پرابلم حل نه دی.
مننه د مونږ د دې اونۍ بحث همدومره وو. له درنو میلمنو د ولسي جرګې غړي محمد داود سلطان زوی، د سیاسي چارو کارپوهان احمد سعیدي او محمد اسحاق اتمر نه ډېر مننه سي په دې بحث کې زموږ سره ګډون وکړه.
تشکر.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.